په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ایرانی رسانه د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او نورو چارواکو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته د طالبانو د حکومت د یو جګپوړي پلاوي د ورتګ خبر ورکوي. د ایران د محصلینو خبري آژانس اسناد راپور له مخې د دغه پلاوي په ترکیب کې چې د ولسمشر ابراهیم رئیسي او د ملګرو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ورځي، د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی شامل دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه دغه سفر په اړه رسما څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت تېره ورځ په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي او د مل پلاوي د مړینې په اړه د ایران حکومت او ولس ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي وو. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی د اکشن بی پورس په ختیز آذربایجان کې دی یو بند پرانسلو په مراسمو کې لګډون او د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف سره لکتنی ورسته بیرته تپریز ته پلاره وچه. هلیکپټر د راپورونو لمخه د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار زنګل په غرنۍ سیمه کې را ولویده. په کابل کې د ایران سفارت هم د هلیکپټر په دې پیښه کې د ایران د ولسمشر بهرنیو چارو وزیر او نورو مروشو چارواکو ته د درناوي په مخه نن د هیواد بیرغ د سفارت په ودانۍ نیم زوړن کړی دی. دغه بل پلاو نن په هند او ترکیه کې د ایران د ولسمشر ورسره د مل پلاوي د مړ کېدو له کبله په دې هیوادونو کې عمومي ویر اعلان شوی او بیرغونه هم نیم زوړن دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. د ترن په نوم یوې رسنۍ چې د مرکزي آسیا په اړه خبرونه خپروي لیکي، د قزاقستان ولسمشر نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې ویلي د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته ځکه اړتیا لري چې د بشري بحران د مخنیوي په موخه د هیواد سره حیاتي مرستې باید په دوامداره توګه وشي او د قزاقستان له هغه وړاندیزه د هم د ده په وینا ملاتړ وشي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي سیمه ییزې ادارې پر ایجاد او ودې تاکید کوي. د قزاقستان ولسمشر دغه راز ویل له بیړنیو اقداماتو پرته په افغانستان کې طبیعي بحران کولی شي چې په نړۍ هم په نړیواله سطح هم د نړۍ پر اقلیم ناوړه اغیز وشندي. پاکستانی چارواکو نن سه شنبه له خلکو غوښتي دي چې د ګرمې هوا له کبله له خپلو کورونو ونه وځي. د ګرمې هوا دې څپې د یخچالونو د ویلې کېدو او د سیلابونو د راوتلو ویره هم ډېره کړې ده. په عین حال کې د پاکستان په ګڼ مېشت ایالت پنجاب کې د 13 میلیونه ماشومانو ښوونځي د یوې اونۍ لپاره رخصت شوي دي. سپینه مڼۍ وایي هغه راپورونه څېړي چې وایي اسرائیل د اسوشیټد پرس خبري آژانس وسایل ضبط کړي دي. سپینه مڼۍ دغه اقدام د اندېښنې وړ بللی دی. د سپینه مڼۍ د مطبوعاتي دفتر ویاندې کارن جیپر وویل سپینه مڼۍ په دې باور ده چې خبر اعلان کولی شي او باید دا حق ولري چې خپلې دندې ترسره کړي. تر دې مخکې د اسوشیټد پرس خبري آژانس ویلي وو چې اسرائیلي چارواکو د دې آژانس کمره او نور وسایل د اسرائیل په جنوب کې ضبط کړي دي او دا آژانس د الجزیره تلویزیون ته د تصویرو په ورکولو د رسنیو له قانون څخه په سرغړونه تورن کړی دی. اسرائیلی چارواکو له دغه قانون څخه په استفاده د مې په 15مه د قطر میشت الجزیره تلویزیون دفترنه په اسرائیل کې بند کړل او د دې تلویزیونی شبکې وسایل او تجهیزات ضبط کړل. ازادي راډیو اوري وړاندې پراپورونو کې به واورې چې د بې پولې ډاکترانو ټولنه د افغانستان په دریو ولایتونو کې په ماشومانو کې د شر ناروغۍ زیاتوالي ته اندېښمنه ده.
ماما شرې دانې ډېرې راختلې وې. درې ورځې به کټ کې پروت وم، تبې نیولې وم، د ډاکټر ته دوی راغله.
د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن بیا په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو په تیره د سیلابونو کې د زیاتو ماشومانو ته د زیانونو خبره کړې ده. د ترکیه هوایی شرکت هم له اوږده ځنډ وروسته نن کابل ته بیرته خپلې الوتنې پیل کړې. د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکي د اوبو رسولو څه باندې 10 پروژو ته خوښ دي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې بشپړې شوې دي.
موږ ډېر خوشحاله یو. مقصد موږ غوښتنه دا ده چې د موږ کوملیار که پلچک وي، مثلا که کوملیار خراب وي، هم غوښتنه ده چېرته جوړه شي.
آیا په دې پوهیدئ چې نن د چای نړیوال ورځ ده؟
دو وخت درې وخت چې سره خوري یا سل لپی ګټي دا کراته ور داغم کله ای کله نی
د خبرونه دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاند څنګه اونیس پروګرام هیروي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري د ځو خبرونه لومړی موضوع ته د بی پوله ډاکټرانو ټولنې د افغانستان په دریو ولایتونو کې په ماشومانو کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ټولنې په خپل نوي راپور کې یوازې د جنوري او اپریل تر منځ په بلخ، هرات او هلمند ولایتونو کې د لڅ باندې 5000 ماشومان چې په شری اخته و د درملنې خبر ورکړی دی، خو ویلي دي چې ډیر ماشومان په دې وروستیو کې په شری ناروغي اخته شوي دي. نور جزئیات د عبید سپوږمۍ په راپور کې.
د بی پولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف د افغانستان په دریو ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د مې میاشتې په شلمه نیټه په راپور کې ویلي چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوي زیږول شوي ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغي زیاتوالی لیدل شوی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دې میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری ناروغۍ د 15000 پیښو درملنه شوې، چې له ډلې یې د مزار شریف په سیمه ییز روغتون کې 2200 ماشومانو درملنه شوې، په هرات کې د 1418 ماشومانو او د هلمند ولایت په روغتون کې د 1408 ماشومانو درملنه شوې. ام اس اف وایي چې د نوي زیږول شوي ماشوم د بدن ځواک د شری پر وړاندې لږ دی، ځکه چې دوی د 9 میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه وی اخیستای. د بی پوله ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره باید ماشومان ته ژر تر ژره د واکسین تاسکی ورکړل شي. د راپور کې د ام اس اف پروژې همغږي کوونکی ډاکټر پیکس او ویراګیا سپارښتنه کړې چې شپږ میاشتنی ماشومان باید واکسین شي، او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې شوی هم دي باید په دې لړۍ کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نایترفی کلي اوسیدونکي برکت الله وایي چې 2 کلن او 4 کلن ماشومان یې له یوې میاشتې راهیسې د شری په ناروغۍ اخته دي.
په ځانونو اسري دانې راختل یو اشتها نه لري. کلینیک ته مې یوړل خو لا نه دي ښه شوي. اسري دانې له ډېرې شوي، کله لږ هوا ښه وي نارامي کوي، ځکه که هوا ګرمه وي خارښ او تبه زیاتېږي.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو 6 کلن ماشوم عبدالواجد چې په دې وروستیو کې د شری په ناروغۍ اخته شوی وایي:
واجد ماما شری دانې ډېر راختلې وي. درې ورځې به کټ کې پروت وم، تبې نیولې وم، د ډاکټر ته د وی راغله، نور ماشوم هم شری نیولې.
ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 12 کلن مهنت الله وایي:
یو څو خوړان دي، زه شری نیولې وم، تبه مې وا او زکام مې و، بیره باندې سری سری دانې راوختې. ډاکټر لاړم، هغې راله ویټامین اے او پرستامول ګولۍ راکړې. ډاکټر راله ویل چې ته زه بیل کا او لمبا کوا، به لمبا مې کوله او زه مې ته بیل کړو، اوس ان شاء الله خیم.
نو ما وړه زیاتوي د واکسین اخیسته و ځکه ناروغي پر اسانه تیر شوه، خو یو شمیر ماشومان چې د دوی په سیمه کې واکسین شوی نه دي له دې ناروغي ډیر وکړېدل. په ورته وخت کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر نعمت الله ماشومان ته د شری د واکسین پر تطبیق د ټینګار ترڅنګ وایي چې سالم کسان باید په دغه ویروس یخته کس له وسایلو څخه کار وانه خلی.
او بل دا چې شری په درملنه یا مخنیوي کارول مخنیوي کارول شوی درمل ویټامین ای دی، دا بهترین کار ورته کوي. دا به دوی واخلي خپل کورس دا هغه باید پوره کړي، او مکتب څخه نور ماشومان څخه لری باید وساتل شي. کالی باید چټ مخې مرته واچول شي، او تشي لباس کوټای جای هر څه باید وباسل شي، مرته واچول شي، چې مرته واچول شي او ترڅو دا وایروس دا ختم شي.
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د پاملرنې انسټیټیوټ په افغانستان او په ځانګړې توګه په سیلاب ځپلو سیمو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان د اپریل میاشتې د راپور له مخې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شری 3,310 شکمنې پیښې ثبت شوې چې له ډلې یې 14,050 کلونو کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ولایتونو کې ډیری ماشومان د شری ضد واکسین څاڅکي نه اخلي.
راپور کې مو واورېدل چې د بې پولې ډاکترانو ټولنې د افغانستان په دریو ولایتونو کې په ماشومانو کې د شری ناروغۍ زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه راز د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن بیا وایي چې په افغانستان کې وروستیو طبیعي پیښو په تېره سیلابونو تر ټولو زیات زیان ماشومانو ته رسولی دی. نور په دې راپور کې
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل نوی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د می په شلمه نیټه خپور شو، د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړې توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې افغانستان په یوه اونۍ کې 2 ځلې د سیلابونو ښکار شوی چې د دې هیواد پر ماشومانو د اقلیم د بدلون جدي خطرونه ښیي. د سیف د چلډرن په ټکو یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 400 کسان وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د سیلابونو له امله یوازې په بغلان ولایت کې 3,000 کورونه ویجاړ شوي او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په شمیرو کې د بدلون امکان شته. په دې راپور کې د سیف د چلډرن د افغانستان څانګې مشر ارشد ملک په حواله راغلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پیښې به د دغه هیواد 70% ماشومانو لپاره د دوی د کورنیو د کرنیزو ځمکو او څارویو په ګډون د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو له امله جدي خطر وي. هغه په افغانستان کې د پرله پسې وچکالۍ او سختو سیلابونو په اړه اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي پر ماشومانو د سیلابونو د اغیزو په اړه خبرې کوي. د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقادر وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د کورنۍ 2 ماشومان مړه شوي دي.
از جمله اطفال یکی برادر خودم است تقریبا
په ماشومان کې یو مې ورور و چې تقریبا 4 یا 5 کلن و چې سیلاب یې ور شهید شو او یو مې د ترل مسای و چې هغه هم د 4 یا 5 کلونو و.
و هم تقریبا سنش 4 ساله یا 5 ساله بود پرم سیلاب برده شهید شده.
یش می نور هم وی چې سیلابونو څخه د ژغورل شویو کسانو روغتي وضعیت ښه نه دی. د غور ولایت اوسیدونکی محمد انور وایي
تری ماشومانو یو می ورندار او یو می ورور ځکه کسي ز کورنۍ و څلور تن وضعیت سم نه دی. یو ماشوم چې د 2 کلونو یا 1.5 کلن دی د هغه وضعیت یو څه ښه دی خو د نورو وضعیت ښه نه دی. ضربه یې لیدلې
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو د مجموعي شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو تر دې وړاندې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله 540 کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د WFP په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په وار وار د بودیجې له کموالي اندېښنه ښودلې. دې اندېښنو ته په پام سره د سیلاب ځپلو اړتیاو ته د رسېدنې څرنګوالی چې ډېری خپل کورونه، څاروي، کرنیزې ځمکې او نورې شتمنۍ له لاسه ورکړي د نړیوالو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو له عمده اندېښنو څخه به وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
ترکش ایرلاینز لوګ د ځن وروسته نن بیرته کابل ته خپل الوتنې امپایل کړې. د ترکیې د هوایي شرکت په خپل ویب پاڼه لیکلي چې هر اونۍ به د کابل او استنبول ترمنځ سرلور الوتنې ترسره کوي.
ترکش ایرلاینز لنګدې 3 کلن ځنډ وروسته نن د می په 1 د یو مراسمو په ترڅ کې کابل ته خپلې الوتنې بیا پیل کړې. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې مراسمو کې په کابل کې د ترکیې سفیر جنګ اونال، د یاد وزارت د نورو مسؤلینو سربیره مالیه او اداري مرستیال یې حافظ صدیق الله عابد او د هوایي ډګرونو لوی رئیس عبدالستار غروال ګډون درلود. د یاد وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د یاد هوایي شرکت الوتنو په پیل سره به ترکیې هیواد ته د افغان مسافرو لپاره د سفر اسانتیا او سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي ترانسپورت او سوداګریزې اړیکې پراختیا ومومي. ترکش ایرلاینز په خپله ویبپاڼه لیکلي چې هره اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک د ترکش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو تر څنګ د یاد هیواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې. د کابل ښار اوسېدونکي مسکا چې کورنۍ له کلونو راهیسې په ترکیه کې ده او زرمینې ازادي راډیو ته وویل
خبر سوزه ترکش ایرلاین خپل پروازونه بیرته شروع کړي خوشاله سو خو بیا هم سخت ده د یو خو به ویزې ډېرې ګرانې به وي بل داسې ډېری خلک نسي کولای سي اسانه ویزه واخلي.
د سیاحتي شرکتونو مسؤلین هم د ترکش ایرلاینز د فعالیت د بیا پیل په اړه خوښي او د نړیوالو الوتنو د ډېرېدو هیله څرګندوي. له ډلې نظیف الله نیازی وایي
مسافر لپاره چې غواړي ترکیه ته اروپا ته یا امریکې ته سفر وکړي د ترانزیت په بخش کې به ورته ډېر سہولت او زمونږ د کاروبار لپاره دا ډېر یو مثبت اقدام دی او ډېر ښه کار شو. خدای دې وکړي چې دغه پروازونه نور هم ډېر شي.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو او خلکو د وتلو پر مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډېرو تاسیساتو ته ډېر زیان رسېدلی و. تر څنګ یې د دغه هیواد د هوایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ هم نه و چې له امله یې دې هوایي ډګر ته د ترکش ایرلاینز په ګډون د نورو نړیوالو شرکتونو الوتنې درېدلې وې. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبۍ لومړنی هوایي شرکت و چې نړیوالې الوتنې یې د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړې. خو د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د تازه معلوماتو له مخې چې د مې په 21مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ایکس پاڼه خپره شوي اوس مهال په هرو 24 ساعتونو کې د هیواد له هوایي ډګرونو څخه له 20 څخه تر 30 نړیوالې الوتنې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د میدان ورته ولایت یو شمیر اوسیدونکو لپاره رسولو څخه باندې لاسو پروژو ته خوښ دي چې په دې ولایت کې په دې ورستیو کې بشپړ شوی خو دوی د نورو دا ډول پروژو د عملی کېدو غوښتنه هم کوي.
د پاکو اوبو د رسولو د دغه شپاڼس شبکو شپږ دېرش میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د دغه ولایت په سید آباد نرخ چک او جغتو ولسوالۍ کې جوړې شوې دي. د کلی او بیا رغونې وزارت لپاره د طالبانو وزیر مولوی محمد یونس اخونزاده هم دې پرانیستي ته ورغلی و. د ویل چې دی بغړې نورې پروژې هم په لیکړي
ته باور وکړي چې څو کال بعد به دغه حالت راځي چې دغه وطن په هر څه آباد وي هر دربه تلل سوي وي هر درکه به بند جوړ د بل ملک سم بیا موږ غنم نه راوړو د بل ملک بیا موږ تیل نه راوړو د بل ملک خلک به راځي ته په مزدوري کوي موږ د وطن خلک به نور نه ځي په مزدوري به نور وطن وته نه ځي دا وخت نه ځي ان شاء الله.
د دغه ولایت د کلی او بیا رغونې ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی وحید الله راشد بیا ویل چې له دغه شپاڼه شبکو څخه نه بیا ترمیم سوي او ودانې نوي جوړې سوي دي.
رسمن ګټه اخیستنې ته سپارو دوه د اوبو شبکې د نرخ پولیسوالۍ کې یو پروژه د چک پولیسوالۍ کې د زمان خېلو په کلی کې ده. دوه پروژې چې هغه بسته پروژې دي دلته یو د کلی کې د البدین په کلی کې یو د ګل خېلو په کلی کې ده یو د جغتو ولسوالۍ په مردلی کلی کې ده او نه پروژې دي هغه ترمیماتي پروژې دي چې په غوږ مونږه
د یاد ولایت اوسیدونکو هم خوشاله دي چې د پاکو اوبو شبکې ورته جوړې شوی دي او وایي چې له دې وړاندې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرلی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت ورته بندونه او لوی لارې هم جوړې کړي.
د اوبو د ستونزې سره مخامخ خو اکثره کلیوال هم ډېر ورسره حاضر دی اوس الحمدلله ډېر خوشحاله یو الله دې توفیک ورکړي چې نور هم داسې ښه کارونه وکړو.
د سړک په مشکلاتو سره زیات مخامخ کیږو حتی نور بندو کې باید بنده موږ ته جوړ شي.
پروژې چې د دولت امارات هونه کومه پروژه عیار شوې وه دغه نه موږ ډېر خوشحاله یو. مقصد موږ غوښتنه دا ده چې د موږ کومه لیارې که پلچک وي مثلا که کومه لیار خرابه وي هم غوښتنه ده چېرته جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو او یا هم د ماشومانو لپاره وجهي صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې ګڼې پروژې پلي کړي دي.
د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو هم د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د پروژو پلي کول غواړي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې کرنیز ځمکه ډیره د خپل دایمي اوبو د نشتوالي له کبله د کرنیزو ځمکو ډیره برخه شاړه پاتې ده.
که څه هم د زرمت ډیر ځمکې اوبه نه لري، خو لا عمل دا نه دی چې په دې ځای کې د اوبو سرچینې نشته، بلکې د اوبو د اساسي کانالونو، لویو او وړو بندونو او د اوبو د مدیریت کولو د نورو بنسټونو نشتون د دې لامل شوی چې د دې ځای د کرنیزو ځمکو یوه ستره برخه شاړه پاتې شي. دوی په ډیرو سیمو کې د کرنې او اوبو لګولو هغه عنعنوي بڼه هم د یوې داسې ستونزې په توګه یادوي چې له ځمکو لږ حاصلات ترلاسه کیږي او د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د زرمت یو سدون کې سلطان جان مشال رادیو ته وویل،
زرمت هیڅ کار په دا دومره وخت نه ده سوی. د مثال په توګه زرمت ډیره خاوره چې ده تروشه ده، پسته او پنبه ښه کوي، خو موږ ته چاته تجربه نه ده راکړې. بندونه اوبه نشته، غره اوبه لرو، بند نه ورته لرو. دا اوس که موږ بند وای او لویه ډنډه وای، د موږ د اوبو تر منی پورې شوله شوتله جوار ټول پسلم کول اخیستی شوی.
د زرمت یو بل اوسیدونکی خانم وایي، د اړتیا په اندازه د ځمکې لپاره اوبو او د کرنې لپاره اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرو ته لاسرسی نه لري.
د اوبو له نشتون یو نیم پټی شوتله کرلې ده او نور دغسې شاړې پاتې ده. وسایل نه لرو، آمدنی نه لرو چې وی کړو، نه اوبو ورته لرو.
د زرمت اوسیدونکو وایي، کچیر د کرنې او بلګولو برخو پرمختګ ته پام وشي، نو هغه ډیرو کسانو ته به پکې د کار زمينه برابر شي چې له بیکاری کړيږي. د یاد سیمې اوسیدونکو عبدالحنان عابد وایي،
نو ډیر خلک لرو موږ تاسو بیکار ګرځي، نو دلته موږ تاسو خپل وسارسته سیاغه ورکول سي دیته، نو سری ورکول سي، بل شي ورکول سي. بندونه مثال موږ تراکي د مخ به مثال یو کاریزونه ور سره برابر سي، او بل کندي به مثال پراخ سي ور سره، او دوی مثال داسې یو ترتیب ورته وویل کې مثال راسي څېړنه وسي، مثال هغه ځایونه وګوري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی عارف الله هم وایي، که چیرې د زرمت کرنې او اوبو لګولو چارو ته پام وشي، خلک به یې تر ډیره په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي.
که چیرته بعض موسسات کومک وکړي د زرمت له خلکو سره نزیات وباش کې، دې سره به د خلکو ژوند ډیر هوسا، ډیر راحته، ډیر تکلیف به یې مقصد کم سي، دوی ته به ډیر زیات د کار کولو چانس برابر سي، او دی اقتصادی حالت به ان شاء الله ډیر سره کیږي.
بلوري ته د پکتیا ولایت د کرنې او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یې سکول په 2200 کروندګرو اصلاح شوي تخمونه، همدارنګه ډی پی او یوریا سره ویشلې وه، چې اوس مهال د نورو کلونو په پرتله ښه نتیجه ورکړې ده. د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وویل، د دوی ټوله هڅه دا ده چې د عنعنوي کرنې او اوبو لګولو د پخوانیو بڼو پر ځای د عصري کرنې او اوبولو د سیسټمونو د دودولو او د کروندګرو د مهارتونو د لوړولو له لارې د غلو دانو د پیداوار کچه لوړه کړي.
ایا په دې پوهیدئ چې نن د می 28مه د چای نړیواله ورځ ده؟ چای چې په افغانستان کې ډیر دود دی، د یو شمیر بې وزلو کورنیو په درې وخته ډوډۍ هم بدل شوی دی. یو شمیر کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي وضعیت له امله د دوی درې وخته خواړه اوس چای او وچه ډوډۍ جوړوي.
نن د می 28مه په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموتی څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموتی څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډیرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تیروي. د کابل اوسیدونکی امید چې له بیکاری کړیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هیڅ کاروبار نیس، بس د خانه زیات وخت میشینم، دغه چیز کنه داشته باشم، نان چای خوردم، زیات وخت نان چای هم که پیدا میشه من خوشحال میباشم، دیگه به یک سختی وقت سپری میکنیم، کاملا بیکار، مشکلات، بیخی وضعیت خراب است.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود وایي چې د میرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډیری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
تر مې ده درې ځامنې دی، په دوی مې باندې وره په لګورم چې دوه وخت درې وخت چای سره خوري، بیا اصل له پی ګټي دا کرات او دا غم کله یې کله نی لاس گاډی کاری کچا ول چای ول ورک ورنه کپوشه غریبم د تش راځي.
د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاتون د بیوزلو کورنۍ ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
نو سو په شاد مالی توان ون لري چې خپل هغه کم امکانات چې کوړت اړتیا دي هغه برابر کین، نو تبهن چا چاو سره ډوډۍ خوري هلته داسې کسان شته چې چاو توان به هم شاید ونه لري د یخ اوبو سره هم ډوډۍ خوړل کېږي ځکه چې دغه ورځ مې تېر سي نو دا خو مجبورتونه دي
دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغانان وایي د چای څښل د دوی عادت ګرځېدلی او هره ورځ لسګونه پیالې چای څښي د کابل ښار یو دوکاندار مصور ازادي راډیو ته وویل
بایی چرا زمه تقریبا پر ما خفتن بوری چی کور در زمه شد دیر گیره چای او خواه خواسته چای جوڑه هم شین چای ایلدار او دیر خوفان که او دلتا زمونگا ملگاری دوستان هم دیوالان طور رزیر در چای در زمه چه والا ننم یو چاتم یو ترموز دم که ازاو چه اونه چکه ما سر درد که گیم سر می درد که
چای پا افغانستان که یو نموه تایت خاک دی چه با پراخ کچا کارول کی گی د میلمنو له خراغ لاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بېلابېلو هیوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوی د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ د اسنادو ارقامو له مخې نه څلور او یازار ټنه په تیر کال کې موږ واردات کړي د دواړو هم تور چای هم شین چای او د مالیزیا انډونیزیا او همدارنګ د ویتنام او سنگاپور بنگلاديش هندستان او چین چای واردو خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعماليږي او تور چای کم استعماليږي
خود څرګند نه کړ چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردېږي او که په اندازه کې زیاتواله یو کموالی راځي تب داسې حال کې د چینن سیشن با د می یوشتمه د چای نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو چې نن یې د چای د نړیوالې ورځې په نوم نومولې په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي دغه سازمان زیاته کړې چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي دا سیان ګړل کیږي چې چای د شمال ختیز هند شمالي میانمار او سویل ویدیز چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړې نه دی معلوم د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15,000 کاله مخکې په چین کې څښل کېده
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلي احترامات وایم خدای دې چې جوړ او روغ به است ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو پورې ورسوي دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې لارې ډېرې خرابې دي سیلابو بېخي ځپلي دي داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو ورسوي ستاسو همکارۍ په تمه یم السلام علیکم
سلامونه نیک هیلی د شهیدان په باره کې ما پوښتنه ده شهیدان د تیر نظام غچ کم دي کنه دوه مجرد ترستلی دي ولی مجرد مور پلار نه لري ک ورونه خويند نه لري ک د دې وطن خوري بچان نه دي هغه ترستلی دي او بیخي هغه ته کوم توجه نه ک او دغه کم شهیدان چې دي دوه پروسم بیخي داسې ده چې ډیر په څلو سره روانه ده چې اخیشتې دي تیرې جې دا جدي نه بل جدي او بل جدي په همدې چا اوالیا چو دي تر اوسه پورې پته نه لګي
سلامونه محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه دغه ته په نیمروز ولایت کې دولوي مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي لمړی دا دی چې دلته خلک بیکار دي زموږ ځوانان د بیکاری له وجې دې ته مجبور دي چې پر کاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره او دوه مستونزه په نیمروز ولایت کې دا دی چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخت ګراني ده او هر شی لبا د مرغوي مډیر ذات ګراندي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دا غلط په نیمروز ولایت کې په دغه گرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه می غوښتنه دغه چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابر کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې گرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه می غوښتنه دغه چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابر کړي، او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه گرانی مخه ونیسي.